سلام پښتونخوا، وخت سهار 9 بجې شوی. نن د خالي ورځ د 2014 کال د اپریل 14 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په لومړۍ ګړې کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو خوشې سندرې درو او رو په پایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
سړی مشه ولومبه د مهم خبرونو لنډیز. ل مرکزی حکومت ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خبر پښتونخوا حق ترلاسه کول لپاره جوړ سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني نو تر هغه به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے په چوکۍ ځانمرګي برید کې د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس وو. او په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه شپږ تنه وجلي او د هغو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. او زه خبرونه تفصیل له مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خبر پښتونخوا حق ترلاسه کولو لپاره جوړ د کوریډور فرنٹ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني نو تر هغه به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. دا پریکړه د جمعې په ورځ په پیښور کې د کوریډور فرنٹ په غونډه کې وشوه. تر غونډې وروسته د اتحاد مشر ډاکټر سید علي مسعود مشال ډوته ویل چې دوی به اوس د خپلو د غوښتنو لپاره ولسی پاڅون کوي.
فیصله دا وشولا چې د کوریډور په حواله سره یو متحده محاذ فرنٹ یا اتحاد جوړ کو. په دې باندې مکمل اتفاق ته چې د کوریډور په سلسله کې پښتونخوا وطن ته هیڅ نه دی ملو شي. د مغربي روټ چې کم اوس دوی اعلان کړی دی دا هم دروغ دی.
د جمهور اسلامي صوبای امیر مشتاق احمد ویل د چین پاکستان اقتصادي راهداري اصلي لار له خبر پښتونخوا تیریږي او مرکزی حکومت د غلار پنجاب تاړوي. خو مرکزی حکومت په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته یو شان رسیږي. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینه په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے په چوکۍ ځانمرګي برید کې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی لاس درلودو. د پاکستان د بونو چور وزارت پرون خپل بیان کې ویلي دي چې په یاد کیمپ باندې د حمله ذمہواری د پاکستان طالبانو منلې و او پر دغه پیخه پاکستان هم خفه شوی وو. د بونو چور وزارت وایي د پاکستان او طالبانو پر ضد یو شمېر پوځي عملیات ترسره کړي او د ترګرو پر ضد بغیر له کوم توپیر عملیات روان دي. په امریکا کې په دې وروستیو کې په ډاګه شو پټو سفارتي دستاویزاتو کې ویل شوي چې په کال 2009 هم کې د افغانستان په خوست کې د سی آی په چوکۍ د ځانمرګي برید لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی یوې وسلوالې ډلې ته 2 لک امریکایي ډالرې ورکړې وې. د فرقې د شخړو له وجې بې کوره شوي د کور متاثرین وایي کورونه یې ړنګ پراته دي او د حکومت لخوا ورسره شوي ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. د کور ایجنسی او کډوال شوی تنه شعیب خان پرون مشال ډوته ویل چې حکومت ورسره نیمه مالی مرستې کړې او نیمه لا هم پاتې دي.
22 ایریه دي چې پاغي کې لکه اوسم اپریشن شروع دي او خل په انتظار ناشتي. د تک د پاره چې کوم 10000 روپے اعلان شوی وو، حکوم 25000 روپے د اعلان شوی وو، هغه ته اوسه پورې 75% خلکو ته ملو نشوي.
په کورم ایجنسی کې د فرقې ډلو ترمنځ د نښتو وروسته په 2013 کال کې د شیا سنی مشران ترمنځ تر سره شوی په مری لوزنامه کې د جنگونو لوجې دوران شو کورونو بیا جوړول اهم شامل وو. په کندوز کې امنیتي ځواکونه د 50 وسلوالو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د والی ویاند عبدالواسع بسیل پرون خبریالانو ته ویلي چې لږ تر لږه شپېته وسلوال طالبان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې زخمیان شوي هم دي. په کندوز کې د ملي اردو د ویاند غلام حضرت کریمی په وینا وسلوالو طالبانو پرون سهار پر امنیتي پوستو حمله پیل کړ او جګړه لا هم روانه ده. د کندوز امنیه کمانډان محمد قاسم جنگلباغ د ولایت د مطبوعاتي دفتر په فیسبوک پاړه او یو ویډیوي پیغام کې وایي د عمرې په نوم د طالبان عملیات ناکام شول. وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې د عمرې په نوم د پسلي عملیات پیلولو اعلان کړی. یو بل خبر لمخې په لوګر کې د زرغون په نوم په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال وژل شوي چې وطنه بهرنیان هم پکې دي. د لوګر د ولی ویاند سلیم صالح پر مشال ویل دا کسان په خروار ولسوالۍ کې لمدي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه شپږ تنه وژلي او د هغو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. د جاپان په جنوب کې په دې زلزله کې ګڼې ودانۍ ورانې شوې دي. د زلزلې لومړی ټکان په ریکټر سکیل 1.1 سب شوی دی او دوهم ټکان یې 1.4 و چې له دې سره جاپاني چارواکو د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ. سیمه ییزې رسنۍ د لږ تر لږه 470 تنو د جوبل کېدو خبر ورکوي او وایي چې یو شمېر کسان تری تم دي. د پولند بانو چارو وزیر ویتو لدوا ساش کوس کی وایي روس د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. وازاشکی پرون د سلواکیا په پلازمینا براتسلاوا کې کانفرنس ته ویل چې روس تر اسلامي دولت داعش خطرناک ده. د پولند د بنو چارو وزیر په وینا د روس فعالیت یو ډول ګواښ دی ځکه هیوادونه لمن زوړل شي. او د بلجیم د ترانسپورت وزیر جاکلین ګلاند په بروکسل کې د مارچ د میاشتې د ترګریزو حملو له کبله له دندې استعفا وکړه. ګلاند پرون جمعه خپل استعفا وړاندې کړه. د دې پر وزارت انتقاد و چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت په اړه د اروپایي اتحادیې اندېښنې ته جدي پام نه کړی. دا اوتر دی محل د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه لې اسرار عالم مومند واوریدل. په دې غړي کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا د غشتونو لپاره جوړ شوی نوی سیاسي اتحاد کوریډور فرنٹ ویلي چې نور زبانی خبرو باندې باور نه کوي. یو مشر وايي
چې کدا صرف کوریډور پنجاب ته کېږي نو شاید چې دی کې خلک را پاسي د خاص کر پښتانه را پاسي دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیا نشان جوړ شي.
د امریکا بهرنی چارو وزارت په کلنی ریپورت کې په پاکستان کې په ځینو برخو کې د بشري حقوقو وضعیت خراب بللې. خو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان حکومت ته مشوره ورکوي
کچر دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم خکول غواړي نو بیا باید داسې ریپورتونه جدي واخلي.
که یو خاطه د شمالي وزیرستان به کور کړل سوی خلک د ستنېدو لړۍ روانه ده خو بل لور ته افغانستان د تلو وزیرستاني کډوالو برخلیک نه دی معلوم. دوی څه غوښتنې لري؟
دیار مطالبه سره یو چې موږ ته کوم خون دیار خلاص شي دا غادي دې مور واستري دي دار ته خوشي په دې خلک په میشه دا پارتنه ساده خو ته دار ته خوشي.
د پاکستان سیمینري مطبوعاتو ته کتنه کوو او سندري دراورو. او سم د خبرونی د پایل ریپورت تر دې لمخه چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د سیاسي ګوندونو د فیصلو د غونډې حال درکو. اول بلار سو د اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابی اکرم خان راسه د ټلیفون په لاین ده او د پاکستان حکومت هغه خبري او ریپورت رد کړي چې ګواکي په 2009 کال کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په خوست کې د CIA پر دفتر د بریټ کولو کې لاس ترلودلې. د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې دا خبرې به بنیادی دي او دوی د طالبانو د دې پړه منلې ده او دوی د طالبانو پر ضد کاروانی کړې دي. رابی اکرم خان د ټلیفون په لاندې. رابی تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړئ تفصیل را سره شریک.
ډیره مننه کاکر صاحب. پاکستان د امریکای حکومت خفیه اسناد کې په پاکستان تور چې کوم تور لګول شوی دی غیرت کړی دی. په دغه اسنادو کې پاکستان استخباراتي ایجنسی ISI باندې کال 2009 کې د CIA په دفتر د خودکش حملې لپاره حقانی شبکې ته د فند ورکولو تور دی. دغه بریچ یو د افغانستان په خوست علاقې کې شوی وو. د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې کال 2009 کې چپمن کیمپ باندې حمله کې داوا کړې دم ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان چې ټی پی کړې وه. خبر پاڼه وایي چې په دې رپورټ کې لکه وی چې رپورټ نه پاکستان ته صدمه ده او دا رپورټ دی د وی خارجه چارو دفتر خبر پاڼه دا هم وایي چې د پاکستان د اپریشن د لارې د تحریک طالبان او نور وسله والې ډلې چې کوم دي هغه یې ډانچې تباه کړې دي. حقانی نیټورک په اړه رپورټونه دي بے بنیاده ګرځولي دي او دا خبر پاڼه دا هم وایي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان په زرګونو خلک چې دي هغه وژل شوي دي چې پکې 15,000 د قانون نافذ کوونکي اهلکاران دي او د پاکستان د سلو اربو ډالرو نه زیات نقصان هم شوی دی.
ډیره مننه رابی اکرم خان ستاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. شرواز ورته غواړو. د خدای په امان.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام 2 بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجو
سروي
په 3 نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام 4 بجو
تړون
په پوکام 5 بجو.
او سم راځو بل ریپورت ته. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ اوس د خپل غشتون لپاره د ولسی پاتون خبره کړي. د جمعې د ورځې په غونډه کې پریکړه شوې چې نور به د مرکزی حکومت په زبانی خبرو باور ونه کړي بلکې په صبح کې د راهداري د پروژې عملی کار لیدو وروسته به مطمئنه سي. خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د راهداري زیاتره ګټي پنجاب صوبې ته وړل شوي خو مرکزی حکومت دا تورونه ردوي. تفصیل له پېښوره د ځلان یوسف سي ریپورت کې.
د خبری غونډې وروسته د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړیو د کوریډور فرنٹ د کونسل رکن عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه کې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د حق ورکولو ژمنې کوي خو دوی ته مطمئن نه دي ځکه چې نه خو تر وسه مرکزی حکومت د کوریډور په مغربي لارې کار پیل کړي او نه هم صوبایي حکومت ته د منصوبې تفصیل ورکوي.
وہ آگے کے دا نو ویلے سے فائبر آپٹک کم زینہ تیری گی آگے کا گیس منگتا نہ دے کھولے آگے کے منگتا اکنامک زون نہ دے کھیلے آگے منگتا یونیورسٹیاں نے نہ دے کھولے آگے کے منگتا کمی انرجی پاور کے اس دا ٹیبل نہ زیاد بجٹ دے نور صبح تک کئی زموں گا صبح کے نہیں آگے نہ دے کھیلے اس منگا آگے تک دا ٹول چے ڈیٹیلس دی روڈ بارہ کے دا کمی اکنامک کوریڈور دے کے ٹول ڈیٹیل منگ تر ریٹن رہا کہ تاسو اور منگا مرکز کا دے منگا کا خبر امن لو گنا کے خلاف منگا احتجاج بکو بلکہ زه خپل طرف نه دامه ما چې مونږه کې دیشي د حویلی نه وته لار بند کوته جی.
لقامی وطن پارٹی د کوریډور فرنٹ د کونسل غړی کفایت خان وای چې پنجاب د کوریډور پټولو اسانتیاو او پرمختیایي منصوبو قبضه کول غواړي او دا چې دوی د پنجاب د ترقۍ خلاف نه دي خو پنجاب د هم د خپل ترقۍ لپاره د پښتون اولس په حقونو پخې نګدي.
مونږ وای چې مونږ ته خپل ایسه راکړي زمونږ چې د کوریډور سره د سمره د پښتنو وطن ډیولپ کیږي د دې ترقی پکار ده دلته کې تعلیم پکار ده دلته کې روډونه چې سونه سہولتونه اور کول پکار دي ماشي لیا سره خلک مخې کول پکار دي کې به خلکو ته روزګار ملو شي. پنجاب ډېر خطرناک گیم کوي په دې کې او دا به دومره خطرناک طرف ته لاړ شي چې کدا صرف کوریډور پنجاب ته کیږي نو شاید چې دې کې خلک راپاسي د خاص کر پښتانه راپاسي په دې کې د بلوچستان باندې علاقو خلک راپاسي او دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیه نشان جوړ شي.
د کوریډور فرنٹ کنوینر یا مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل چې لدې وړاندې هم دوی په کوریډور کې د صوبې د حق لپاره غونډې او احتجاجونه کړي دي خو دا ځل بعد خپل حق ترلاسه کېدو پورې په آرام نه کینی.
تیر ځل موږ آل پارټیز کانفرنسونه به وکړل سیمینار به وکړلو بس بیا به اعتماد وکړو بره به چې کوم دی هغوی وعدې وکړې او بیا به پس مکه هیڅ نه وو. دې ځلې دا فرنٹ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کړي دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتل چې په دې کې شامل شولې اوس به ان شاء الله ولسی پاسون کو او هر څه په پک گراوند وینو ته غنه پس به یعنی حاصلونه غنه پس به ودرېږي په دې کې اوس نور دې دوکې او د خوشفهمي او د پستی جبه او د لوندې جبه ګنجایش مخ سره نشته.
خو بیا وفاقی حکومت وار په وار د غټول تورونه رد کړی دي چې ګنې مرکزی حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري لار بدله کړي او یا هم د یوې سیمې اولس د کوریډور یا هغې سره د تړلې نورو اسانتیاو نام محروم کول غواړي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي حکومت باید له بشری حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره خبره سوي ریپورتونه جدي واخلي. د یاد سازمان په وینا کې پاکستان بشری حقوقو ته د درناوي په لړ کې په نړۍ کې خبر نوم شکول غواړي نو به جدي ګامونه پورته کوي. حکومتي چارواکي وایي دوی پوره هڅه کوي او تر پخوا یې حالت ښه کړی دی. د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان او د بشری حقوقو په اړه د پاکستاني حکومت چارواکو دا څرګندونې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت کلنی ریپورت په غبرګون کې کړي دي.
د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزارت په کلنی ریپورت کې د نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلکې نیوکې شوې دي. د چهارشنبه په ورځ خپره شوې دی ریپورت کې ویل شوی چې له عدالت پرته وژنې، هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور رکول، د قانون پر نه عمل کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشټوالی، فرقیز تشدد، د خبریالانو زورول، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او لمرمونو او نجونو سره د امتیازي چلند په څیر ستونزې لا هم په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي دا هغه ستونزې دي چې دوی هم څو اونۍ وړاندې په خپل کلنی ریپورت کې یادونه کړې وه. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید له داسې ریپورټونو زده کړه وکړي.
پاکستان کی جو
سٹینڈنگ ہے کچرے دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم خکول غواړي نو بیا باید داسې ریپورتونه جدي واخلي. د تدې نه ګوري چې ریپورت د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان دی که د امریکا د بارنو چارو د وزارت دی او یا د بشري حقوقو کمې بلې ادارې دی. دوی باید زده کړه ورسخه وکړي. موږ په خپل ریپورت کې له هر موضوع سره وړاندیزونه هم ورکړي دي.
زهرا یوسف له څه کم دوه کال راهیسې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر ده. له نوموړي مو پوښتل چې آیا په دې دوره کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. زهرا یوسف وویل یو څه قانون سازي شوی ده خو مهم ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
کومنګ ورته وګورو نو په زوره ورکولو لړۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ځینو سیمو کې خو د په زوره ورکو کړل شو کسانو شمیر زیات شوی دی. په ځانګړې توګه په بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو غورځول کې دوه لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د عدالت له پریکړې پرته وژنې کېږي او هم داسې زورونې هم دوام لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټي مشر بابر نواز خان مشال رادیو ته وویل چې حکومت له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي ته جدي دی او د په وینا تر پخوا یې حالت ښه کړی هم دی.
جب سے گورنمنٹ آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کے بعد اگر آپ کراچی کی
لکل چی د پاکستان مسلم لیگ نون ڈلی حکومت راغلے دے تاسو وګورئ چې په کراچی کې د هدفی وجنو لړۍ کم شوې ده. بمی چودنې کم شوې دي او داسې په نورو برخو کې خوال راغلی. د ماشومان او مېرمنو د حقوقو ساتنې لپاره مو خ قوانین جوړ کړی دي.
له بابر نواز خان څخه مې وپوښتل چې د بشری حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وایي چې د ورکړل شوو کسانو مسله لا هم پر ځای پرته ده. نو هغه وویل
په پاکستان
کې په لومړي ځل د بشری حقوقو خوندیتوب لپاره وزارت جوړ شوی دی او ځانګړې قائمه کمیټه ټاکل شوې ده. موږ به یو په یو د ورکو کسانو کیسونه سیړو، د هغه لپاره تګلاره جوړو او موږ به د دوی د حقوقو لپاره غږ پورته کوو.
دا یادونه ورده چې په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په بلوچستان کې ورک دي او د غورځول سویو خراب مړو شمیر هم زیات د بلوچ دی. بلوچ ملت پالې پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي خو هغوی دا یوازې تور غني.
د بوروال کاکړ ریپورت مو اوریدلې. او سیوبل ریپورت تر ازول شمالي وزیرستانه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بیکورکلسو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د چارواک په وینا تر اوسه 24,000 کور نه ستنې شوی دي خو د هغو بیکورکلسو برخلیک لا هم نه دی معلوم چې افغانستان ته کډه شوی وو. دا چې دوی په کم حال کې دي او څه غوښتنې لري په دې اړه د ریپورت لرو. په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د شروع شوو پوځي عملیاتو وروسته د حکومتي شمیرو له مخې شاوخوا 800,000 کسان له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شو.
خو ځای خلک د شمیره تر لس لکو زیاته یادوي. زیاتره خلک د پاکستان په مختلفو سیمو کې میشتو، خو په دې کې شاوخوا دوه لکه کسان له وزیرستان سره څیرمه د افغانستان، پکتیکا، خوست او برمل ته ولاړل. که څه هم په پاکستان کې میشتو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو افغانستان ته تللي کډوال لا هم د بیرته تک په انتظار دي. د خوست کډوالو کمیټې یو مشر مولوی خاندراز داوړ وایي چې د خلکو ستونزې مخ په زیاتېدو دي.
خو لیاره چې نشي، خو دا خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې ځنه بیمورون وي، د چا زیورنه لاندې دي، یا ورور په بانو کې پرته، په پېښور کې پرته، بل په خوست کې، پکتیکا کې پرته، دا خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي ډېر زیات.
افغانستان ته کډه سو کسانو یو جرګه هم لري، او هغوی په دې وروستیو کې د پاکستان سفر کړی وو او د وزیرستان گرین جرګې له مشرانو او حکومتي چارواکو سره لیدلی وو. د دې جرګې یو غړی ملک جانان چې د دې سفر پر مهال نامعلومو وسلوالو تښتولی هم وو، مشال لري ته وویل چې دوی د ستنېدو په لړ کې څو غوښتنې وړاندې کړې.
دیار مطالبه سره یو چې موږ سره کوم خون نو دیار خلاص شي، او بل مو د می سره چې کوم هغه دی موټر دا غاډي دی مور واستري دی کی غنا چې دار تا خوشي ته د خلکو په می سره پرچند سره چې مینا نو ستا هغه مطالبه وا چې دار تا خوش نه دی پیرا شوی یار نه خو سلوري یا چې کوم داس نه دی دی چې هغه تاسو سره شته
په پاکستان کې د وزیرستان کډوالو متاثرین کمیټې جنرال سیکرټری ملک غلام وای دوی افغانستان ته د تللو کډوالو مسلې په وار وار له چارواکو سره راپورته کړي، خو لا هم په دې کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی.
پولیټیکل جنرال وزیرستان سره په دې باندې خبرې شوې او سپران منیسټر سره زموږ دا خبرې شوې مخکې ورې کې چې د کوم افغانستان کې زموږ خلک دی، علاقې کې کوم کلیر دي، خپل خپل علاقې ته داخل په منتقل کې په دې طریقې سره او چې دې پال تاسو خپل وخت کو خپل کورونا بوت کو خپل بچانا بوت کو هغه بالکل مونږ ته دایي کیندا نیرو کوي چې دې پر مونږه ان شاء الله تنظیم کوي، او مونږ خو بیا دې نه مایوسه شولې چې کوم حال د افغانستان کوم سرګي کډوال چې راغلی وي هغه د غلام خان تحصیل کې تقریبا د یو اړتیا کیږي چې هغه بیا به پورا کلا دلته بنو تر واسول.
دا چې حکومت د دوه کډوالو د ستنېدو په اړه څه پلان لري او د خلکو غوښتنو او اندېښنو ته څه ځواب لري، په دې اړه مو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یو چارواکي سره رابطه وکړه، خو هغه له څه ویلو انکار وکړ. او دارنګه د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ دواړو سره مشال ریډیو څو ځله تماس ونیولی خو کامیابه نشوه.
د مشال پنوم دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هالو
السلام علیکم.
دا مثال
مشال رادیو
00202211 2 0 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د افغانستان حکومت وایي د پاکستان لژمنی سره سم طالبان به د څلور اړخیزو غونډو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست سرچینې وایي که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې، خو کوربه پاکستان وي. په همدې حال کې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره کومک کوي او مخلص دی. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې و چې د دې لړۍ په پنځم غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان خپل د ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلی مینپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبيني وښوده، خو ویل چې پاکستان دا ځل باید خپل ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کینوي.
کاوداتی کی پاکستان امرای ما و امرای کمیسیون چار جانبه کده،
پاکستان هغه ژمنه چې لمنګ او په خبرو کې لخکېلو څلور اړخونو سره کړی وي نه دی عملي کړی، نو ځکه موږ په احتیاط سره خوشبيني یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونشي لکه په خوا چې پاکستان بیا خپل ژمنو په شاشي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډیره ګرانه وي چې موږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوی د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه د معلومه شوې، خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ، بلکې خونړیو حملو ته یې زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شک ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
I would like to say that it would be disingenuous to question
غواړم وایم چې دا به ډیره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. موږ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې ل ریچارډ اولسن سره د پاکستانی چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه. د افغان حکومت او طالبانو استازو په 13 جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری خار کې رسمن مخامخ خبرې وکړې. که څه هم هغه محل د خبرو ته خلک خورا زیات هیلمن وو، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر لخ پرې دوه وروسته د دې خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی تر سره شوی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو سپو 2113 4015 1380 او 15028 کلو هرڅ اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي اوسم د نغمې په غږ کې یو سندره واورو. د نغمه په شخ کې مو سندره اوریدله او اوس هم نه نیمه بجې سوي دي. اسرار الله محمد به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. له مرکزی حکومت ها د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خبر پختونخوا حق ترلاسه کول لپاره جوړ د کوریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونویني تر هغو به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. دا پریکړه د جمعې په ورځ په پیښور کې د کوریډور فرنټ په غونډه کې وشوه. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې یعنی په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے په چوکۍ ځانمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس وو. د پاکستان د مونسر وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي چې د یاد ځانمرګي برید ذمہواري پاکستاني او طالبانو منلې وو او پر دغه پیښه پاکستان هم خفه شوی وو. د فرقه ییزو شخړو له وجې به کور شوی د کور متاثرین وایي کورونه یې ړنګ پراته دي او د حکومت له خوا ورسره شوی ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوی. دغه خبرې د کورم ایجنسی کډوالو پرون مشال لډیو ته کړي. په کندوز کې متیز واکونه د 50 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د کندوز د والی ویاند عبدالواسی بسیل پرون خبريالانو ته ویل چې لګ تر لګه 15 وسلوال طالبان له متیز واکونو سره پنختو کې جوبل شوی اهم دي. د بولند د بنوچرو وزیر وای روس د اروپای اتحادی هیوادونو ته حقیقی گواخ دی. نوموړی پرون د سلواکیا په پلازمینا براتسلاوا کې کانفرنس ته ویل چې روس تر اسلامی دولت وسلوالې ډلې داعش اهم خطرناک دی. او په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه شپږ تنه وژلي او د هغو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. سیمه ییزې رسنۍ د لږ تر لږه 470 تنو د ټپ کېدو خبر هم ورکوي.
دا خبر نور لنډیز مولای اسرار الله محمد اوریدل دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څرګندې کړي د ته رابیا اکرم خان کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د منصوبوندې او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال ته لیږل شوی د یو خط د لارې غوښتنه کړې ده چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د صوبایي حکومت او د صوبې ولس ته یو وار بیا باور ورکړی شي. ادارې زیاتوي چې کله مو خپل د متعلقه وزارت جاج اخلو نو دا خبره واضح شي چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې په اړه په وړو صوبو خصوصا خیبر پښتونخوا ولس او سیاسي حلقو کې پیدا کېدونکي شکونه د لرې کولو په ځای حقایق د پټولو سیبان دی عمل درآمد روان دی. ادارې وایي د رویې عمل کوم په مفاد کې نه ده. کله یو کوم په هیڅ د مهمه منصبې خلاف بهرنی عناصر سازشونو خلاف خبردار کېدل ضروری دي. نو وفاقي حکومت لپاره کار ده چې په خپل رویې یو نظر واچوي او د وړو صوبو د مفادات او خیال دی وساتي. نو بیا په دې مهمه منصبې کې بهرنی عناصر د سازشونو نه محفوظه پاتې کېدې شي. ادارې خپله کلی کې هیله ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د خطب د تسلی وړ جواب د منصبې باندې او ترکه وفاقي وزیر ورکوي او د خیبر پښتونخوا اولس په ذهنونو کې پیدا دون کې شکونه لري کولو کې به د زړه کار نه اخلي. جنگ رسپانه خپل د لري کلی کې په داسې موقع چې په ملکی سیاست کې د پاناما اسناد په اړه بحث روان دي د قومي سملې په غونډه کې سیس بانکونو کې د پاکستانیانو 2 خربونه زیات رقم د موجودګي ذکر په دې لحاظ څخه اهمیت ورده چې پاناما لیکس فشار په دې معاملې هم ډیر بحث شوه دي. خو وخت یې دوه سر دا معاملې هم شاته پاتې شوه ده. ادارې لیکي پاناما لیکس کې د کمی سرمایې ذکر شوه دي د غیر قانوني یا غیر قانوني باندې بحث روان دي. خصوص بانکونو کې خودل شوی دولت په اړه عمومي تحقیق او تاثیر داده چې دا غیر قانوني طریقو سره حاصله شوی پیسې ده. ادارې مخکلي کې پاکستان له دا معاملو چتول پکړ ده ځکه چې د معاشي بهاله په اهم مرحله کې دي. خټول کارونه د وسایلو د کموالي له وجې د غیر ملکی قرضو محتاج دي. ادارې وایي دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې ملکی سرمایه مشکوک انداز کې آف شورز کمپنیانو او سویس بانکونو ته منتقل کیږي او کوم د قرض بوج برداشت دی. دا وختول نړۍ کې غیر قانوني ذرایو سره په نورو ملکونو کې دولت منتقلې غوندې معاملو تحقیقات روان دي. پاکستان له هم سختې تحقیقات پکار دي. ادارې اخیری کلی کې د پاناما لیکس معاملې خود تفتیش د عمل نتیریږي. خصوص بانکونو کې د جمع کړې شوې پیسو نه صرف کتنه بلکې د ملک ته واپس راوړل هم پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي کڅ هم چین په سیمه او نړۍ کې د یو سیموار هیواد په توګه د اثر کارولو هڅ کوي، خو د مسعود اظهر په معاملې کې دوه مخزه پالیسی خپل کړې ده. بلخوا ډیموکراسي ناو وپانی په افغانستان کې د کډوالو بحران او په دې کې د امریکا رول ته کتنه کړې ده. د دوه مقالو مهمه برخې له ګل آیا ساورو.
وال سټریټ جرنل ورسپان لیکي چین ادا کوي چې د اسلامي سخت دریزو پر ضد ګامونه پورته کوي او خپل گاونډي هیوادونو سره خې اړیکې درلودل غواړي، خو په ملګرو ملتونو کې دریز ښکارا نه دي. تیر میاشت په ملګرو ملتونو کې چین د هند هغه ګام مخنیوي کړی وو چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا ګرځول شوی ترهګری ډلې مشر مسعود اظهر نوم د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شاملول وو. چین د هند درخواست په ټکنیکی بنیادونو رد کړی وو. ورسپان لیکي چین په نړۍ کې د خپل اثر لپاره کار کوي او غواړي چې په جنوبی ایشیا کې پراخ رول ولري، خو د چین لخوا د ترهګرو چې ورته د ملګری هیواد پاکستان مرسته ترلاسه ده په سیمه کې د یو ذمہوار طاقت په توګه رول نشي لوبولی. ورسپان لیکي د مسعود اظهر په معاملې چین دوه مخیزه پالیسی خپل کړې ده. مسعود اظهر له دوه لسیزو راهیسې د ترهګریز اپی خطر شادي. بلخوا ډیموکراسي نو وپانی د افغانستان کډوالو بحران په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د امریکا نوی ولسمشر راتلو سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو موجودګي 15 کاله پوره شي. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ دی. تیرونه مقامی چارواکو ویلي وو چې د امریکایي ډرون برید کې ولس ملکیان وژل شوی دي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوی چې په هغه هیواد کې د طالبانو او اسلامي دولت وسلواله ډلې بریدونو کې د ملکیانو د مرګ جوبل شمیره لنور وختونو پرتله زیاته شوې ده. ملګری ملتونو وایي چې په 2015 کال کې د 3.5 نه زیات ملکیان وژل شوی او 1400 نه زیات جوبل شوی دي. په مقاله کې راغلي چې د 25 لکو نه زیات افغانان په نور هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په دې کې زیاتره اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کوي. ډیموکراسي ناو لیکي چې د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ لانجمن پلان تر مخه د اروپایي ټولنې ته تللي نوي کډوال به ترکیه ته لیږدول کیږي. ډیموکراسي ناو په دې معاملې کې د امریکایي رول په اړه پوښتنې راپورته کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې چې په استنبول کې جوړ شوی و په اسلامي نړۍ کې د اختلافات په اړه خبري وشوه. د کانفرنس ګډونکو د ترګری د ملاتړ او د نورو هیوادو په چارو د لاسوهنې لامل د ایران غندنه وکړه. دویم د راز د حزب الله ډله په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د ترګرو فعالیتونو لامل وغندله. نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د سرمشریزي ګډونکوونکو د غونډې په پای کې پرون یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې په هغه کې ایران د بحرین، یمن، سوریه او سومالیا په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې د لاسوهنی او له تروریزم د ملاتړ لامل غندل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم په استانبول کې سرمشریزي ته ورغلی وو، خو د دې انتقاد لامل یې د دې غونډې په ورستۍ ورځ کې ګډون نه درلود. خو ولسمشر روحانی بنن په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې چې د پنځشنبه او جمعه په ورځو تر سره سو د لشتلجه دیش اسلامي دولتونو مشرانو برخه درلوده. د سرمشریزه په ورستۍ ورځ په اعلامیه کې د حزب الله وسواله ډله په سوریه، بحرین، کویت او یمن کې د تروریستي فعالیتونو او د هغو ډلو د ملاتړ لامل وغندل شو چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غړو امنیتي له تهدید سره مخامخ کړی دی. د عربي هیوادونو ټولنې عرب لیگ د مارچ په میاشت کې حزب الله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ. تر دې وړاندې د خلیج هیوادونو د غټله د بشار الاسد د ملاتړ لامل د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامل کړی و. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د سرمشریزي لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی وو او شاوخوا سیمه بند شوی وو. د کوردی وسلوالو د فعالیت لامل او د اسلامي دولت یا داعش د حملو لامل په ترکیه کې امنیتي تدابیر ډیر شدید شوی دي. په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان سرمشریزه په وروستیو کلونو کې له ډیرو معتبرو غونډو ګڼل کیږي چې په دې شار کې جوړه شوی وو. په دې سرمشریزه کې د اسلامي هیوادو یو شمېر معتبرو مشرانو لکه د اردن پاچا او د مصر ولسمشر ګډون نه درلود. په مصر کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي له واکل ریکیدو چې له انقره سره یې نږدې روابط درلودل د انقره او قاهرې روابط سره کړی دي. د عمان سره د ترکیه سیاسي روابط د سوریه د وضعیت په اړه د اختلاف لامل شنه دي.
دا مشال ریډیو دا
فرانس پرس خبری اجانس لکی د تیر ځای تورز په یو امریکایي پوځي جرنیل وویل چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا لخوا په هوایي بمباري کې د تیزوال له کبله د دغه ډلې ځالې کمې کړل شوي دي، خو دغه ډله د بیا راپورته کېدو جوګه ده. د رپورټ نورې برخې له اسرار علم مومند اورو.
ایف پی خبری اجانس لیکي بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ وایي د کال په لومړیو دریو میاشتو کې امریکایي پوځ په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي په هدف شاوخوا سل هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې پکې د اویاو نه تر اتیا پورې بریدونو کې د داعش وسلوال په نښه شوي دي. امریکایي بریګیډیر جنرل وایي د دوی په عقیده د داعش زور کم کړل شوی دی. د ده په خبره په ننګرهار کې د داعش ډله ډېره کمزورې کړل شوې. داعش ډلا چې په شام او عراق کې یې ډېرې سیمې لاندې کړې دي، په دې لټه کې ده چې جنگ ځپلې افغانستان کې ځان ته مرکزونه پیدا کړي. د امریکایي پوځ د اندازې تر مخه دا مهال زرو نه تر دریو زرو پورې داعش وسلوال په افغانستان کې شتون لري. د یاد امریکایي بریګیډیر جنرل په خبره په دې کې له افغان او پاکستان طالبانو جلا شوي ازبک سغدریزه او ځایي وسلوال شامل دي. د جنوري په میاشت کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی د امریکایي ځواکونو لخوا د داعش وسلوالو پر ضد د عملیاتو په لړ کې نوي قوانین منظور کړل. مخکنیو قوانینو کې د پوځ د عملیاتو دایره محدوده وه او یوازې د افغان ولس د خوندیتوب لپاره به یې عملیات ترسره کول. بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ وایي په تیر وختونو کې د داعش وسلوالې ډلې کارکردګۍ ته په کتو سره دوی ویلی شي چې دا ډله د بیا راپورته کېدو صلاحیت لري، نو په کار ده چې پر دې پرله پسې فشار وساتل شي. البته بریګیډیر جنرل وایي طالبان چې اوږدمهاله تاریخ لري یو غټ ځواک دی او په دې اونۍ کې یې د سپرلي عملیات هم اعلان کړي دي. د په خبره په هلمند کې طالبان بیا د راپورته کېدو په حال کې دي. پر دې سربېره لسلو څخه تر دریو سو پورې د القاعده وسلوال هم په افغانستان کې شتون لري، خو دا دواړه ډلې له داعش سره دښمني لري. بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ وایي دوی دا میاشت په افغانستان کې د ترسره شوو هوایي بریدونو تحقیقات کوي. کابل وایي چې په دغو امریکایي بریدونو کې ولس وسلوال وژل شوي، خو ځایي چارواکي او عینی شاهدین بیا پر دې ټینګار کوي چې وژل شوي ولسی وګړي دي. امریکایي پوځي جنرال په یو بیان کې ویلي دي چې د اپریل په شپږمه امریکایي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې د ترهګرۍ د مخنیوي په هدف دوه هوایي بریدونه ترسره کړل، خو د په خبره په دغو بریدونو کې د ولسی وګړو د وژل کېدو په اړه اوس مهال څه قسمه ثبوتونه نشته.
دا خو اسرار علم مومند. خو بل خو بیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په رهبرۍ کې کړکېچ له نورو ډلو لکه القاعده سره د هغوی د اړیکو نږدې کېدو ته لاره خلاصه کړې ده. جنرال جان نیکولسن ویلي د مسلې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه پیچلې کړې ده. فرشته جلالسی نور حال راکوي.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د ملا محمد عمر لمړینی او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور لټاکل کېدو رئیسی د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې پیاوړي شوې دي. د نیکولسن په باور د ملا محمد عمر ترمړینی وروسته د مشرتابه د ګټلو لپاره ملا منصور اړ شوی چې د القاعده ډلې او حقانی شبکې سره اړیکې نږدې کړي. جنرال جان نیکولسن رويټرز ته ویلي ملا عمر ظاهرا له القاعده سره ځان لري نیولې وو، خو ملا منصور دا سینه دی کړی. زه فکر کوم چې دلیل یې دا دی چې ملا منصور د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا محمد عمر په څیر مشروعیت نه لري. د نړیوالو ځواکونو قومندان په افغانستان کې د وضعیت په ارزونه لګیا دی. د القاعده په څیر تروریستي ډلو او طالبانو د اړیکو په اړه د جنرال نیکولسن نظر په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو لپاره د امریکا پر پلان چې راتلونکی کال به یې عملي کوي اغیز کولای شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې تر 2018 میلادي کاله په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 15,000 ته راټیټ کړي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو پروګرامونه چې د ناټو په مشرۍ ائتلاف یې رهبري کوي هم محدود شي. د رويټرز په حواله کچيري القاعده شبکه چې په 2001 میلادي کال کې په امریکا کې د سپتمبر د 11مې حمله وکړه، یو اربیا په افغانستان کې د فعالیت ازادي پیدا کوي، نه یوازې افغانستان بلکې لدې هیواد بهر هم امنیت ته ستر تهدید پېښولای شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن رویټرس ویلي اوس مهال د طالبانو او تروریستي ډلو ترمنځ همکاري ډیره واضح لیدل کیږي. زموږ اندیښنه دا ده چې کچیر طالبان بیا واکته ورسیږي نو د داسې ډلو سره د نږدې اړیکو له امله به یو ور بیا هغوی ته پناه ځایونه ورکړي. د امریکا یو شمیر سیاستوال او د افغانستان ځینې پوځي قومندانان له واشنگتن سره استدلال کوي چې په دې هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د محدودولو پر پلان له سره غور وکړي. دوی اندیښنه لري چې د افغانستان امنیت ته د وسلوالو طالبانو لوري تهدید د زیاتېدو په حال کې دی. خو رویټرز په حواله عام خلک په افغانستان کې د دې ماموریت ته دوام سره علاقه نه لري ځکه زیات کسان داسې ګڼي چې په افغانستان کې ستونزې په دې هیواد پورې محدود دي او نړیوالو ته تهدید نشي پېښولای. جنرال جان نیکلسن کڅم د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ارزیابي 50% بشپړ کړی خو د رویټرز په حواله په دې اړه د معلوماتو لور کولو ډډه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه طالبان د تروریستانو په ډله کې نه دي شامل کړي. له دې امله امریکایي ځواکونه پر طالبانو د حملو لپاره محدود صلاحیت لري. خو جنرال نیکلسن ویلي موږ صلاحیت لرو چې د اړتیا په صورت کې یو ورخیز یا خپل لور عملیات وکړو. البته د پخوا په پرتله به شمیر کم وي.
د فرشته جلال زی ریپورت موریده یو سم راځي د راشد خان په شخ کې یو سندره وره. راشد خان په ژوند کې سندره اوریدله. د افغانستان د خوست اوسیدونکو له افغان حکومت څخه غواړي چې د یاد ولایت ته هوایي ډګر د چارو د ځنډ علتونه وڅېړي او شرطره شر قربانې کار پیل کړي. دی غواښ کوي چې چیري د یاد هوایي ډګر درېدلې کارونه پیل نشي او په یاد پروژه کې ستونزې د ول سره شریکي نشي په لارینو نو بلاس پوری کړي. نجیب الله خلیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست مدني فعالان قومي مخور او روڼاندي د افغان حکومت غواړي چې د هوایي ډګر د پروژې دریدلي کارونه بیرته پیل کړي. دوی ټینګار کوي که چیرې د خوست د هوایي ډګر کارونه پیل نه شي نو د ارګ او ملي شورا د ودانیو په مخ کې به پر لاریونونو لاس پورې کړي. مدني فعالان او قومي مخورو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د رسنیو له خبریالانو او استازو سره په یوه خبري ناسته کې وکړي. د ځوانانو د جرګې مشر عبدالله باوري وایي د خوست ولس نه پوهېږي چې اصلا د هوایي ډګر د پروژې چارې ولې په ټپه دریدلي دي
او هره ستونزه چې موجوده وي له ولس سره دې شریک کړي. خو سوال نور په ودونه غوليږي او موږ د هوایي ډګر د چارو په اړه ژر تر ژره د پیلې دوه غوښتن کړو.
د خوست یو تن مدني فعال امیر بهیر وایي چې هوایي ډګر وارداتي برښنا او ترانزیت د خوست د پرمختګ درې اساسي فاکتورونه دي او دا د دې ولس قانوني حق دی.
لوی او مهمه پروژه اوسنی وخت کې زموږ لپاره هوایي ډګر دی او ورپسې د برښنا را لیږد د خوست او د دې ترڅنګ د ترانزیت رسمي کېدل دي. دا درې پروژې د خوست د اقتصاد د پرمختګ ودی او غوړېدا لپاره ډېر مهمه او اړینه دي.
خوست د افغانستان له هغو استثنایي ولایتونو څخه دی چې د ځوانانو ډېره برخه په بهر په ځانګړي ډول عربي نړۍ کې کار او مزدوري کوي. قومي مشر موسی جان زدران وایي که چیرې د خوست د هوایي ډګر پروژې چارې تکمیل شي نو خوستیو مسافرو ته به تګ او راتګ آسانه شي.
مونږ ډېر ځوانان په عربي ممالکو کې کار او زیار کوي. دوی کولی شي په اسانه باندې تګ او راتګ وکړي. له دې عمله مونږ دې غوښتنه کوو چې زمونږ د هوایي ډګر چارې ژر تر ژره شروع شي.
د یادونه وړ ده لاس میاشتې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ته د خپل سفر پر مهال د خوستوالو یوې غونډې ته ویلي ول که چیرې د خوست والي ده ته د هوایي ډګر د پروژې د شفافیت تضمین ورکړي او د ولسمشر په وینا په منځ کې یې چټلي نه وي نو دی چمتو دی چې د هوایي ډګر د پروژې د کارونو د بیا پیلېدو په اړه هدایت ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
افغانان وایي چې د تیرې څه مودې راهیسې د تورخم په لاره پاکستان ته پر ورننوتو کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه د بغیر اسنادو نه پرېږدي او ځینې وخت د رش له وجې د اسنادو باوجود څو ساعته انتظار کوي او سخته تلاشي هم اخیستل کېږي. د دوی په وینا ناروغانې له ډېر تکلیفه په دې وخت کې تیرې شي. تفصیل به د فرهاد شینواري په رپورټ کې واورو.
د تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په لاره افغانانو سره د بغیر اسنادو پاکستان ته په راننوتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا سختي شروع شوې ده. هر ورځ دواړو خواوو ته په زرګونه خلک جمع شي او د هغوی سفري اسناد کتل کیږي او تلاشي اخلي. چې چا سره قانوني اسناد وي هغه دغې پولې نه په یوه تنګه کوڅه کې راتیر شي، خو چې کوم خلک یې اسناد نه لري هغوی بیا د یو اوږد انتظار نه پس راپرېښودل شي. د ننګرهار ولایت سردار ولی چې په تورخم پوله پاکستان ته را داخل شوی مشال ریډیو توای
او سختی دا زنانی دی خلک دی پاسپورتونه لري بیا مرته مشکلات دي. په پاسپورت باندې خپل 3 غنټه تیر غلطه ولاړم اوس اخر زراغلم په ډیر زور او فوز زغم ځان را تیر غو.
او یو بل افغان وګړي داوود وویل
د کابل نه راولو بمران در سره سپیټال دی بیا یم تدل ته ډیره مشکل دي ترخم کې خدا رش دی کډونه ګوري پرګدینه تذګرا لري نه پرګدی کا کارت لري نه پرګدی جنجول جوړوي.
او عرفان چې د تخار یو کورنۍ سره د همکارۍ لپاره په خبر روان وو وای ویل چې دغه کورنۍ د ډیر تکلیف سره مخ شوه او یو مېرمن پکې بے هوش هم شوه.
اغلی دا بیماران دی ډیر لری ولایت خراغلی تخرته دی پاره دی پاکستان کې خپل دوی وو کې دوی ډیر مشکلات سره مخ شوه تکي ډیر بیروبار دی نشي کولای پاسانه باندې سر دی خوراوړي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار او پاسپورت افیسر شکیل مرزی سره مو په دې لړکی خبر وشوې نو دوی وویل چې موږ به هڅه کوو چې ناروغ افغانانو سره نرمي وکړو او کوم کسانی پاسپورت پیوار کارت راهداری او تذکره لري نو هغوی کولای شي چې پاکستان ته را داخل شي. خود اپریل 1.5 منټې نه با یوازې هغه افغانان را داخلي دي شي چې په پاسپورت یې د پاکستان ویزا لګیدلې وي. دوی زیاته کړه چې په دې لړکی د پاکستانی او افغان سرحدي چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي او موږ هڅه کوو چې په تورخم غیر قانوني تګ راتګ کنټرول کړو او دغه ګامو د امنیت په خاطر پورته کړای دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د امریکا او جنوبی کوریا چارواکي وايي شمالي کوریا د یو نوي توغندي آزموینه کړې ده. خود دې چارواکو په وینا داسې ښکاري چې د شمالي کوریا د هڅه بریالۍ نه وه. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې بوروال کاکړې لنډي سوړندې کوي. د دې ریپورت په فایل کې د امریکایي او جنوبی کوریایي چارواکو له خولې ویل شوی چې شمالي کوریا د یو نوي توغندي ازمویلو هڅه کړې کوم چې شایي ناکام وي. ریپورت لیکي چې شمالي کوریا دا هڅه د اپریل پر 15 نیټه له ځای وخت سره سم سهار شاوخوا 15 بجې کړې او هدف یې شایي دا وي چې د دې هیواد د بنسټ ایښودونکي ولسمشر د زوکړې ورځ ولمانځي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې دوی یو داسې هڅه لیدلې او څارلې ده کومه چې د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازمویل څرګندوي. تر دې یو ورځ وړاندې د جنوبي کوریا خبری رسنوی خبر ورکړ چې شمالي کوریا دې ته تیاری کوي چې د یو منځني واټن وشتونکي بیلستیک توغندي ازموینه وکړي. د جنوبی کوریا د یونهیف په نامه خبری اژانس بیا ویلي چې د توغندۍ تر 3000 کیلومتر لري هدف وشتلی سي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویلي چې دې توغندي شمالي امریکا ته هیڅ خطر نه دی پیښ کړی. د چین رسمي خبری اژانس ژینوا لیکي چې که څه هم د شمالي کوریا د توغندي د ازموینه بریالۍ نه ښکاري خو دا د دې هیواد د پوځي قوت یو تازه بیلګه ده. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې په دې ورستوي کې شمالي کوریا د وسلو داسې ازموینې کړې دي د کوم له کبله چې ملګرو ملتونو ورباندې نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې دوی پر حالاتو له نږدې نظر ساتي. دې چارواکي ویلي چې دوی یو ځل بیا پر شمالي کوریا غږ کوي چې نړیوالو قوانینو ته ژمنتیا وشي او په سیمه کې له تاوتریخوالي زیاتولو ډډه وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ری او اوس هم د مشال ریډیو خبری برخه پای ته ورسیدله او خبرونه پای ته رسو. د نویم توری په ژغ باندې پای ته رسو. په بل غړي کې به له تاسو سره یو.
شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو غرن خلق یو کارونا د بازار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو چولے دسپوگ میں پرنا پستن کی تار شو چولے دسپوگ میں پرنا چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار پنی مورستری نارا گرزو ناچی رکشو پکی پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نکو پا پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نکو چلاس پر وہو پندرا کوی زلف خو زلف دی چلاس پر وہو پندرا کوی پپرات پڑی ہم گماند جوندی مار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نکو پپرات پڑی ہم گماند جوندی مار نکو شڈل پڈل گرزو